یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورني او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنګټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو یې درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز شرار د مرګونی برید اصلي طرح یې وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو یې درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یوه استول سوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زموږ یو اتل، یو قهرمان، جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې 8:30 رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولي. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
تر دې وړاندې د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قهرمان نن سهار په لشکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې چاودنه وسوه. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودیدونکي مواد د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې ځای پر ځای سوي وو. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې افغان ولسمشر دا پیښه په کلک غندلې او د کار یې د هېواد د دښمنانو کار بللی دی. په اعلامیه کې ولسمشر د دې چاودنې په اړه د هر اړخیزې څېړنې او د عاملینو په سزا رسولو سپارښتنه کړې ده. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قومندان پاتې سوی دی. د ولسي جرګې انتخابات د رواني شنبه پر ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنځ شنبې او جمعې ورځ به وسیږي او د نن شپې 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندي صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزانیت تلې پر شپږمه نیټه پیل سوې او د همدې میاشتې پر 15مه پایته ورسېږي چې د مدن نن شپه پایته رسېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2550 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې لا هم احتمال سته په راتلونکو دوو ورځو کې هغه کاندیدان چې پر شرایطو برابر نه دي له لسته حذف سي. خو د انتخاباتو خپلواک مسیون بیا وایي ټول چمتووالی نیول سوی دی او داسې اقدامات دې پروسې ته زیان رسولی سي او عامه ذهنیتونه خرابولی سي. ټاکل سوی د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سي. زموږ غږ لازه دی راډیو ری. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. عمران د استیناف غوښتنه کړې وه خو چارواکي غوښتنه رد کړې وه. د عمران د اعدام پر وخت وکلنی ماشوم زینب پلار هم حضور درلود. پر زینب د جنوري په میاشت کې د عمران لخوا جنسي تیری وسو او بیا وژل سوی وه. د زینب پلار وایي خوشاله سو چې د لور قاتل یې په سزا ورسېد. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز شهر د مرګونی برید اصلي طرح یې وژلې دی. سپای پاسداران په یو بیان کې ویلي چې ابودهاب په نوم یو کس چې د داعش ډلې قمندان وو او د اهواز د برید اصلي طرح وو، د سه شنبې په ورځ له دریو نورو کسانو سره یو ځای د عراق په شمال ختیځ کې وژل شوی دی. د ایران په اهواز شهر کې تېره میاشت لږ تر لږه 15 کسانو چې پوځي درشي یې پتن کې وې په یو پوځي پرېډ برید وکړ او 40 کسان یې ووژل. داعش اسلامي دولت ډلې او د ایران په خوزستان کې د عربو جلاغشتون کې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د ایران قضایي قوې ویلي چې له 11 پوځیانو هم د برید د مخنیوي په برخه کې د غفلت په خاطر پښتني روان دي. او د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوی بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومان ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو ترڅنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه څرګندونې چې د سه شنبې پر ورځ اعلان شوي پر شاوخوا شل هغو شرکتونو او مالي ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې انتظارونه وکړي. د پکتیا اوسیدونکي بیا وایي دینی عالمان کولای شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي.
علماونه موږ هیله کوو چې په دې برخه کې ولس سره همکاري وکړي او ولس ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي.
قبل چاپی خبرونه هم د انتخاباتو موضوع ته ډیر پام اړولای دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوز لوی درسي زوی واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صافه او زی اوري د لشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې انتظارونه وکړي. د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د غراز وویل چې شاوخوا شپږ شپېته زره امنیتي ځواکونه باید د انتخاباتو امنیت ساتي. دوه ورځې وروسته د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په دې غونډه کې رسنیو ته د خپل چمتووالي پر نورو اړخونو هم رڼا واچول. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان هم هلته و، هم د شپې د کابل را سره وصل دی. افغان صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته وویل
نوری صاحب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسمي له مسؤلینو سره د کمیسیون د رهبرۍ د همغږۍ وروستۍ غونډه درلودله. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید عبدالله هاشمي د خبرو په پیل کې وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته چمتووالی په بشپړه معنا بشپړ شوی ده او شاوخوا څه باندې 4 لک کورنۍ همدارنګه 1.2 بهرنی ناظران چې د شفاف او بهرنی او بنسټونو څخه د استفاده کې اصلیا اروپایي اتحادیه دنمارک، ناروی او سمیر نور هیوادونه دي. د انتخابات به نوو ساري او همدارنګ یو لا کوچنی زره کارکونکو چې انتخاباتو دي دغه هم روز لسوي چې زیاتره معلمین دي، کوونکي د سرمعلمین دي او د هغو مکتبونو کې چې هلته انتخابات کېږي د هغه اړوند دي. د همدارنګ وویل چې بشپړ امنیتي چمتووالی هم نیول شوی چې زر امنیتي سرتېري انتخاباتو په مرکزونو کې محلونو کې ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه 10000 ښځې چې د تلاشۍ لپاره ځانګړي شوي دوی هم روزنه لیدلې ده. دوی چې په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. همدارنګه دغه کمیسیون مرستیالې وسیمې بعد د سیمو چې امنیتي ستونزې وي حکومتونو چې ځینې خلکو ته تبلیغ شي عمره هم نه دي دوی د انتخاباتو په کټو کې تر سره کړي. د سید عبدالله هاشمي چې د کمیسیون منشي او ویان هم د وایي چې ځینې کسانو ما کړي شته چې ګمان کیږي د شاوازي خبرې او تبلیغات کوي تر څو چې دا پروسه تکاملي کړه. سید رسول حسینی وویل چې دوی بشپړ چمتووالی نیولی دی. همدارنګه له رسنیو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو او کمیشنرانو له کاندیدانو وغوښتل چې د سکو دوره د قانون سره د پارامې سرته ورسوي او خپل انتخاباتي مرکزونو سره شاوخوا په سلمیتري کې کوم کمپین چې کوم اکسن لګېدلي دي دا په بشپړه توګه لري کړي تر څو پورې خلک په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. دغه راز د کمیسیون چارواکو نن وویل چې شاوخوا شپږ شپېته زره امنیتي ځواکونه به انتخاباتو امنیت ساتي. له دې مخکې د شاوخوا لور 5000 امنیتی ځواکونو خبره شوې و. دوه ورځې وروسته هم د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. نن شپې 12 بجو څخه هم د سکوت دوره پیلېږي او د انتخاباتو کاندیدان نشي کولای چې نور کمپاینونه وکړي. دوه ورځې یعنی پنځشنبه او جمعه د سکوت دوره ده. د شنبه په ورځ د راتلونکي شنبه په ورځ هم د انتخاباتو ورځ ده. خو دغه انتخاباتو ته خلک یو څه د امنیتي پلاوه اندېښمن دي. لکه څنګه چې نن مو واورېدل د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندید عبدالجبار قهرمان نن په هلمند کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی قهرمان نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په لښکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو او نور کسان هم سخت ټپیان شول. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودیدونکي مواد جبار قهرمان په څوکۍ کې ځای په ځای شوي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګه کې د هلمند استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قمندان پاتې شوی دی. د انتخاباتو په تړاو شخړو کې د تیرې شنبې په ورځ دغه راز د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې هم د یوې ښځینه کاندیدې د کمپاین پر غونډې حمله وشوه. لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شول. د ولسي جرګې انتخابات د روان شنبې په ورځ ترسره کیږي. د کمپاینونو پر مهال په چاودنو او بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 10 کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې وویل چې د عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولي دي. بیا هم هڅه کوو چې له هلمند د خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل دي و کسانو د ټپیانو حالت ډیر خطرناک دی. خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا اوسیدونکو وایي دینی عالمان کولای شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندو د خبره ازادي راډیو ته وکړه او هغوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا د انتخاباتو پر د کاندیدانو پر کمپاینونو حمله زیاتې شوې دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. لګر دې د ازادي راډیو خبریال اصل زازه رپورت لري.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لا ګواښ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په حق له اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړې کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای سي اسلام له نظره د رای اهمیت و یا په دې باندې پوهی ک ان شاء الله ته د علماء په دې کې په ډول سره کارکردګي وکړي. زه یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 95% خپل رایه استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او ښه پارلمان ولرو.
دا چې علما هغه خلک دي چې سیمه خلک باور پکې نه علما او مونږ هیله کوو چې په دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښي او نومند پارلمان ته ولیږي.
او د ممبر لارې ځکه خلک ممبر خبره ډیر زر اوري او ډیر زر بیا عمل پ کوي. ممبر له لارې په ټولو وګړو انتخابات ته واستوي تر څو لاړ شي د رایه مرکزو ته او رایه واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ولسته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولسته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کیدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل له پکتیا څخه ولسی جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپلو بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل زازای، آزادی رادیو، پکتیا.
د تلیا تبیشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له آزادی رادیو.
نجا صفی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک د لاري له خلاصېدو سره پاکستان ته د هیواد له جنوبي زون د میوه صادرات بیرته پیل شول. د افغانستان د متشبسینو د بورد مشر رحم الدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لاري د بندېدو له امله په کندهار ښار کې د بیلابیلو وارداتي توکو بیې لوړې شوې وې. بامیانو کې د زعفرانو لمړنۍ ځنګړې نندرتون جوړ شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غنندرتون د بامیانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او د بند امیر د زعفرانو شرکت په نوښت په سړو سیمو کې د زعفرانو د تولید د نوې ټکنالوژۍ تر پیژندنې وروسته جوړ شو. په دې نندرتون کې د بامیاني بزګرو تولیدي محصولات، د زعفرانو د وچولو لړۍ، د زعفرانو د بسته‌بندۍ لارې چارې او د دغو محصولاتو د بازار موندنې لړۍ نندارې ته خود لشوید. په خبر پانه کې راغلی چې سکل د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت په بامیانو کې بزګرانو ته 2.6 ټنه د زعفرانو پیاز او کرنیزي بستی په واکه ورکړل چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 15 کیلوګرامه به کیفیت زعفران تولید شوی. پر کرکلي سربیره به سکل زعفران کرن له 50 تر 100 زره افغانۍ اوایت ترلاسه کړي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1.5 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1.4 افغاني، د وریجو یو درنی منې بوجي 2.0 افغاني، 14 لیټر غوړي 1.0 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې واشنگتن ډیر پام د چین، روسیا او ایران له لوري زیاتېدونکي تهدید ته اړولی، خو د افراطي ډلو له لوري ګواښ هم له پامه نه دی غورځولی. ډانفورد د نړۍ د 80 هیوادونو د لوی درستیزانو په کنفرانس کې پرون په واشنگتن کې دا څرګندونې وکړې. فرشا جلال زئی دا موضوع تعقیب کړل ته په سټډیو کې را سره ده. فرشته جان، که ووایې جنرال جوزف ډانفورد په ځانګړي ډول له کومو افراطي ډلو نوم واخیست چې د هغه په باور د امریکا او نړۍ امنیت لا هم جدي تهدید دی؟
دانفورد نوری سه پرون د دو ډالونو چې خسته په افغانستان کې فعالیت لري القاعده او د اسلامي دولت په نوم د وسوال دلی یادایش یادونه کړی ده. جنرال جوزف دانفورد ویلي چې په داسې حال کې چې ډیر تمرکز نړیوالو پر هغو تهدیدونو کړی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ورته متوجه دي، پر القاعده او داعش د پوځي فشار کمیدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې بیا ځانونه سم کړي او بیا ولاړ شي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هیوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو هغه ویلي چې داسې سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي او دا ډلې د جګړې په ډګر کې کماتې دي، له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او په ډېرو پټو سیمو کې یا له لرې پرتو سیمو څخه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم او د وګړو د استخدام کار کوي.
آیا جنرال دانفورد کوم وړاندیز هم درلود چې څه ډول د افراطي ډلو خطر له پامه ونه غورول شي او په عین حال کې د چین، روسیې یا ایران له لوري تهدید ته هم پام وشي؟
نوري صاحب د وړاندیزونو چې کړي په دریو یې ویشلای سو تقریبا. جنرال دانفورد ویل چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغیر وکړي چې دا افراطي ډلې لکه القاعده او داعش استفاده ورڅخه کوي او خلک راجذبوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویل چې د هغو بنیادي شرایطو د برابرولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډېر کم کار سوی. تو هم هغه ویل چې حکومتونه باید په خپلو کې د همکاري له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او په خپلو کې باید همکاري وکړي تر څو له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه سي. په څنګ کې باید د سایبر سپیس یا مجازي فضا یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي څو هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد یو بل مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل چې له هغو زیات شمېر بهرنیو جنګیالیو سره چې د داعش په ملاتړ کې جنګېدل او یوازې په سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو ځواکونو لاسته ورغلي باید هیوادونه مرسته وکړي. دانفورد ویل چې دا کسان په راتلونکي کې په خطر بدلیدلای سي. هغه ویل چې یوازې په سوریه کې د څلوېښتو هیوادونو تقریبا 200 بندیان سته چې په داعش په لیکو کې جنګېدل او په سوریه کې د امریکا متحدانو نیولې دي. هغه ویل چې کم شمېر هغه کسان چې له داعش سره جنګېدل او نیول سوي دي خپلو هیوادونو ته سپارل سوي. دانفورد پرون په واشنگټن کې وویل چې په کوم کنفرانس کې چې پرون د اتیاو هیوادونو د دفاع وزیرانو ګډون کړی و د هغوی څخه ډیرو کمو کسانو دې ته تعهد کړی دی چې مرسته به کوي او ډیر کم شمېر هغه بندیان چې نیول سوي دي خپلو اصلي ټاټوبو ته استول شوي.
په مشخص ډول دغه کنفرانس تاسو یادونه وکړله چې د نړۍ ډېر پوځي مشران هم ورغلي وو، پکې په کومو موضوعاتو څرخېده؟
نوري صاحب تاسو ته معلومه ده چې واشنگټن او غربي دولتونه سږ کال ډېر د روسیې د خصمانه پالیسیو د پراختیا له امله د چین د پوځي پراختیا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او همدارس په منځني ختیځ کې په روان بحران کې د ایران د لاس درلودو مسلې ته پاندېښنه کړه او توجه ورته کړې ده. نو په واشنگټن کې پرون د کنفرانس هدف هم دا و چې پر هغو نورو ستونزو او امنیتي تهدیدونو باندې خبرې وشي چې نړیوالو په سږ کال کې له پامه غورځولي دي. بیا هم یادونه کوم چې د کنفرانس د امریکا د دفاع وزیر هم وینا وکړه. د خبرو جزئیات په بل خبرونه کې وایي.
فرشته جلال زیبا.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو چې پر د انتخاباتو پر موضوع ډیر لیکنې خبري کړې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مقاله او تبصری خبري کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسی جرګې د راتلونکو نوماندانو په اړه د یو مدني بنسټ تر سره کړې سروې خپره کړې. په سروې کې ویل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي 60% نوماندان په پارلمان کې د خپلو دندو په اړه معلومات نه لري. د سرمقالې لیکوال دغه سروې ته په کتو باور لري چې راتلونکي پارلمان به له اوسني په لسهاو ځله خراب او بیکاره وي. په سرمقاله کې وړاندې د نوماندانو له لوري بېدرېغه لګښتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې تر ټولو لوی اندېښنه په کمپاینونو کې د نوماندانو له لوري د ډیرو زیاتو لګښتونو کول دي چې تر شا ډېری کیسې لري. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د پیسو په زور تر پارلمانه رسیدلی وکیل به د ولس او ملت ګټو ته څومره ژمن وي. د سرمقالې په پای کې خلکو غوښتنه شوې چې باید خپل رائے ونه پلوري، بلکې د خپل ضمیر په حکم داسې چاته ورکړي چې د یو سرلوړي افغانستان ارمانونه ورپورې غوټه کیدای شي. دنیا خپلواکي ورسپانې خالی پارلمان او د نوماندانو ګڼ شعارونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې په دې کې شک نشته چې تبلیغات او کمپاینونه د نوماندانو حق دی، خو هغه کسان چې اوس مهال برحاله وکیلان دي له نورو سره توپیر لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوسني برحاله وکیلان چې امتیازات هم اخلي د خپلو کمپاینونو له امله ولسي جرګې ته لار ته نه ځي او د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دوی ورځنۍ اجنډا له ځنډ سره مخ ده. د سرمقالې لیکوال باور لري چې خلک به په داسې نوماندانو هیڅ کله باور ونه کړي چې په تیره دوره کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او اوس یو وار بیا هڅه کوي چې په درواغجنو ژمنو او شعارونو خلکو ته فریب ورکړي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه د حکومت او ولس مسؤلیتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات له ټولو نیمګړتیاو سره د افغانانو لپاره د خپلو استازو د غوروي ښه فرصت دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که هر څومره ډیر خلک په دې پروسه کې برخه واخلي په هماغه اندازه د دې ملي بهیر مشروعیت زیاتیږي. د سرمقاله لیکوال له خلکو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکونې تر څنګ باید یو ښه څارونکی هم ووسی او هیچا ته په انتخاباتو کې د درغلۍ اجازه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې له حکومت غوښتنه شوې چې باید د انتخاباتو په ورځ د خلکو امنیت وساتي، ځکه د سرمقالې لیکونکي په خبره په دې ورځ د امنیتي ځواکونو یوه وړه بېغوري او تېروتنه هم د یوې سترې فاجعې لامل کېدای شي.
فرانس پرس خبری آژانس هم په یو راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رایې مهمې دي. د فرانس پرس آژانس په وینا د پوهنتون له محصلینو نیولې د کور تر میرمنو پورې ویل خطرونو سره سره غواړي د راتلونکي شنبې په د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیون وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل د داسې انګیرنې هم شته چې ښایي د دغو انتخاباتو کې بیا درغلي وشي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې محسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نه وځي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ 8 غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړی هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي، خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رایې ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښنه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله مند دی چې د مخکنیو 2 انتخاباتو په نسبت چې نتیجې یې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلی د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. نهویشت کلن عادل چې د هرات خار استوګندې غواړي او صادق کاندي ترای ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وای هلمند چې نوې ولسی جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وای غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی و خراتلونکي ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رای ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. پنځاتیا کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وای ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی له نوې ولسي جرګې څخه هم د دې تمه کوي چې د هیواد او د خلکو لپاره خدمت وکړي او د بېوزلو کسانو لپاره شغلونه ایجاد کړي. عبدالکریم وای د افغانستان لپاره رایه ورکوو او تمه کوو چې د ولسي جرګې راتلونکي غړي مو هم د هیواد د ښېګڼې لپاره پریکنده پریکړې وکړي.
دا ولسی جرګی انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د غرمې دولس نیمې بجې شوې. پاتې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته وویل چې ښاغلی قهرمان نن سهار په خپل دفتر کې د چاودنې له کبله له خپلو درېو ملګرو سره وژل سوی او اووه تنه په دې پیښه کې ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولس بجو څخه د ولسی جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي. د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل شوې وه. پاکستانی چارواکی وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز ښار د مرګونی برید اصلي طرح یې نیولې دی. د ایران په اهواز ښار کې تیره میاشت لږ تر لږه 50 کسانو چې پوځي دریشي یې پتن کې وي په یو پوځي پرېډ برید وکړ او څلورویشت کسان یې ووژل. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرایی رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډي هوادونو باندې لدی عمل انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو لکه څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو لکه څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله څو جری بزمکې د بنګو لکه څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر شپږ سوه کیلو ګرامو ډېر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتل یې درې دېرش کیلو ګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتل یې درې سوه پنځه دېرش کیلو ګرامه چرس په یو لارۍ کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. ښاغلی یادګاري زیاته کړه
پولیس مواد مخدر
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 235 کیلوګرام نشئی مواد ونیول او په دې توري اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دیش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا دیش کسان چې د نشئی موادو د قاچاقو په 19 پیښو کې نیول شوي، له دوی سره 4.5 کیلوګرامه هیروئین، 4.1 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شوو کسانو کې لسوی غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند او ترکیې ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
د نشي موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادین لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دي.
همیشه هم تر پروګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمن
معتادین چې تل سره تتسوي نو هم خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړی دي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدي سره مرکه لرو.
دوی مردار ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرنو اوبو کې اوسیږي، شاخې اوبو کې ماشې شته، سحری امراض اغېزې کشته.
بشیر وایي چې پخوا یې کار کاوه او کافي ګټه یې درلوده، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد شوی نو اوس کار نشي کولی او تش لاس پاتې دی.
ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جنه شاخته یې د شرم د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو که کښېنه دواله وی دانه شهید.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشئی موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو اصلي لارې دي او نړیوالې مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېر برخه له همدې نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ییزې ستراتیژۍ دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است که
نشئی موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالي کیدی شو چې تر خپل منځ ګډه همکاري ولرو، نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشئی موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپل قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشټوالي له امله دې پلانونو د نشي موادو پر راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
دیرې هغه وایي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مین جاوید احمد قائم وایي چې د دې ستراتیژي عملی کېدل به د سیمه هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاس تر نه کوچې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي په اړه راپور راوړوه و هم اوریدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډي هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس مو په کابل کې د موتاجنو له حال خبرو. د کابل لځینو سیمو په تیر بیا په لسوخته څخه د موتاجنو شړل کابل شاریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شار ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیس سوخته سیمې څخه د موتاجنو تر شړلو وروسته موتاجن د خلکو د اوسېدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قومنداني بیا وایي چې له پولیس سوخته سیمې څخه د موتاجنو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پلسوخته چې د معتادینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د معتادینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوی چې د معتادینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 معتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پلسوخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د معتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر بر
ما معتادین چې تل سره تتسوي نو هم خلکو ته ډېر ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې معتادین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې په هیدل چې هلته نشان وسیږي، خو اوس یې سره تتسوي نو پر ورنا ورځ د خلکو کورون ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن.
بیرون راندن معتادین از طریق پولیس سوخته بود.
له پولیس سوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای سول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونه او د استوګنې ځایونه تولاسي
یا اماکنه کې به حساب مناطق مسکونی اصل پرابردن.
خود کابل امنیه قمندانی بیا له پولیسو سوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاقونکو د فعالیت مخنیوي ولیده.
د کابل د امنی قمندانې ویان حشمت الله ستانگزی ازادي رډیو ته ویل ل پولیسو وخت سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاق کوونکو ټول پلانونه شان شول.
تر 2000 معتادین بوزیر پولیسو وخت در داخله
تر پولیسو وخت لاندې او په کابل سین کې تر 2000 ډیر معتادین اوسیدل. زموږ د راپورونو لمخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه رهبری کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل تر لاسه کړی دي. هلته د نشئی موادو مافیا د نشئی موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللی او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په خارګوټي بدل نه شي.
کابل خاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوند ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډیر د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډیر خطرناک دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناک دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنۍ ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کیږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا کسوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، اسټامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې وسره او تل مثلا د ټابلیټ کې او د شیان په نوم دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد راشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغي دي، مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي، په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د تمنګ کیموسس وي یا د جلد دغه کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو ترواله د پوستکي منځ سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، وغینه غوخه وډو کې ته بل اخره د غساحه د وزو د منځ تلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینې کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ د خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښتونه تولیدي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې به هغه ځایان وګاره، هغه ځایان چې وګاره ول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي.
په دې ناروغۍ کې کومې ساري ناروغۍ دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي دغه مجموع کې ساري دي چې د په څو مختلفو ډولو شل کېږي. مثلا جلدی او ناروغۍ د پیودرمی په نوم یغه مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوست کې د غزینه اخلي، خیرن زینه او هغه انتقاله به خپل خزه او اولاد او بل اخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغۍ اکثریت ناروغۍ د کم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان نه بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. جدي خبره ده کوم جلدی ناروغۍ پوستکي ناروغۍ چې داخله ناروغۍ سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړې وي چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاری له امله انتقالیږي. ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، دغه تکلیف یا پوستکي ځنې نښانې لري او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کېږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډیر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه وړي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات اخته کیږي؟ یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بالکل دا خپل د پیچکاری و استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرن موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرن موادو نه، اخیرن اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول دی بس کیږي چې معتادین ډېر د جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه معتادین سي د پوستکي ناروغي لري، د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدای چې دوی په جدا یو مرکز کې وای تدوی شي، ځکه دوی امراض انتقالي دي او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي. دوی جامې باید جدا اوسيږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسيږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي، دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغۍ لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تداوي کوي. او د دوی جامې مثلا بل مریض باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته امبته به واغوسل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نور ته سبب کیږي.
تاسی معتادینو او د غوی کورنیو ته څه توصیه کوي سی معتادین د پوستو کې په ناروغي اخته نسی؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کی احتیاط نه بیلیږي. دوی باید خپل هغه کمه پیچکاری او غسنه چې استعماله هدا اقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کی، او معتاد باید دغه پاک استعمال کی. او وروسته بیا ما د کورنیو ته د توصیه ده، مثلا یو معتاد کی چیرته ورسته ری د معتادینو سره یا شپه ورځ ته ری او بیرته کور ته راځي، د غوی لباس باید بدل کی، د غوی لباس باید خپل نور اولادونو ته پرېږدي چې هغه ته د تکلیفونو او د امراض انتقال نشي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه مو له لخر بل احمدي سره د محمد یاستر نک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې ور دي. د کندهار ولایت د شکلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نشي کولای او ژر ستړی کیږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یم، پولیس کار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، تکوان مې درلودی. چاته مې نه ویل چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزیا ول حکومت وه، بیا زه په تاریاک اخته سوم، د تاریاکو سه بیا بېرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کوم یې. پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلانه لره. درې وارې د کسلور وارې مې ګره د تکوان مسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړي دي. اوس مې د څو کاله کېږي، د دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شي ته لاس نه دی وروړي، بلا پر کور ناست یم. د کور ګزاره بلا ورونه راسره کومک کوي. واده مې کړي دي، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، او ورونه یې. خو مقصد مش خپل ځان ته خپله ورور اچول دي. بس چې نشو ته مخه کوم کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي، په بد نظر ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنگ را سره کوي. چې په جی کې راشي یو سړی بیا نسي کولی چې د جی څخه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانې کې دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشې زما سنډوال پاته کړی دي، قریب یې راسه پاته کړی دي، دوست یې راسه پاته کړی دي، مور پلار یې راسه هېر کړی دي. دا د ګرد عمر په دغه دغه سپتالو کې راباندې چیر سو. ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جنه شاخته د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو، که کښېنه انډواله وایي دا نشې دي. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار څ خپل کار خپل وکړه. انډوال خو لانډوال دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، گزاره مې په وټل کې کوله، پر منو دلته په نشه کول. دلته چې بخښې نه ستلم، یا به جنایان یا به عسکر و چې دا دورې بس ورته وبه درې دل چې ځه ولار څه د جزا تلاشي دا سیاسي پرې چې په منو د ځان سره ویلې ما چې په جنه شه نه یخته دی څوک دی چې تاته درېږم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لپاره مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لپاره له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 15 30 40 0199 15 50. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید پونتون ماسل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتي پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغ کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په ډیرې سوې یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پوډورو موتاد سو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې جمعې کړې؟ څه خبره ده؟
تو خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلې؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نه شي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
وانه خو نن یې زمه غوره وه، که مې شاوو خوندې والانو ته څه کړ، بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای، مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو وکړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دارا ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. ناس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشي خلا پریک دا، په ټول عمر کې می سیګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په تاق خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې ماسلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډری دي.
چې پوډری؟ خدایا فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشانه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیگم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه می تنگ وی، بدن می ډیر درد کوي، سترګې می اوخ کی کوي، خو کله چې پارته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوښوم، په هغه پارک موتاد شوی؟ زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروین موتاد او ته وایې چې زه هیڅ نشنه کوم.
څه شی
د هیروین موتاد؟
هو خوري د هيروينو موتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی موتاد شوی دی
هو خوري له بده مرغه چې موتاد شوی دی
دا څه وای ډاکټر صاحب نشه نورو کولا او زه موتاد شوی
علت دا دی ته هلته هر ورځ د چرسو او پوډر بوې احساس کاو بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامدار ډول د نشه یي موادو به ورسیږي هغه موتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب دما علاج نه کیږي
ولنه کته وغوړ علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکړو
خوره ورختا کیګم علاج کیږي د متادینو د شفاخانه پته مې په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بستریکا
وای خدایا ما خو زوی په تعلیم پوسه استولې وو خواخه پودری سو خدای دې زما له وطن نه دانه شي مواد ورکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادۍ رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر